قدر منو اوریدونکو ستړي مشهي دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړی کې زه منور شاه تاسو قربایم. په خبرونه کې به واوري چې افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر په وجنه د افغانستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازي سرګندونه کړي. د بلوچستان په مستون سیمه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. خو راځي چې د هر سن وړاندې د فرخند وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د نړۍ مشرانو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجنه غندلې ده. په کوټه کې شیا کانفرنس ته دوی د 29 کسانو د وژل کېدو وروسته د اوو ورځو ویر اعلان کړی دی. او د امریکا د پوز مشر وایي امریکایي او افغان ځواکونه باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټاکټیکونه سره سم کړي. دا خبرونو تفصیل. د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجل وغندل. ربانی پرون په خپل کور کې یو ځانمرګي برید کې وجل شو. افغان پولیس سرګندوي چې چاودیدونکي مواد د ځانمرګي په لونګۍ کې ځای پر ځای شوی وو. له پیښې وروسته ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر د لنډولو اعلان وکړ او دا پیښه د عمومي اسمبلی د غونډې په سنډه کې له ولسمشر باراک اوباما سره په ګډه وغندله. ولسمشر حامد کرزی زیاته
The mission that he had undertaken was vital, Mr. President, for the Afghan people.
خاغلی ولس مشرا هغه ماموریت چې هغه پر غاړه غسته او د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ وو. مونږ به هغه ډیر ډیر یاد کو. زمانه شي خیال چې مونږ به دا هغه ځای په اسانه ډکړې شو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برهان الدین ربانی وجنه وغندله. برهان الدین ربانی چې شاوخه او یا کله عمر یې وو ل 1992 تر 1989 کلونو پورې د افغانستان ولسمشر وو. بیا طالبانو له واکه لری ک په پرونی 14 کې د افغانستان د ولسمشر جګپور سلاکار معصوم ستانکزی هم سخت جوبل دی. وسوال طالبانو د پیخپړه نه د منلې او بلې کومې مخالفې ډلې هم د پیخپړه تر وسه نه د منلې. په کوټه کې شیا کانفرنس په دغه خار کې د پرونی پیښې له امله چې د دوی شاوخوا 30 کسانو ته مرګ جوړ لاوخته د اوو ورځو ویر اعلان کړی دی. تیر ورځ له کوټې ایران ته تلونکي په یو بس کې لږ تر لږه 6 مسافران د کوټې مستنګ پر لوی سړک د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي او بیا د دوی د مړو د پورته کولو لپاره پر راغلو کسانو هم برید شوی او 3 کسان یې وژلي دي. د مشال ریډیو خبریال له مخې په دغه پیښه کې 4 نور بل دی او په خار کې نن سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دی. پولیس وایي مرګ جوبلا د کوټه خار اوسیدونکو هزارګانو ته وخته چې په شیا مسلک پورې اړه لري او د زیارت په تکل وتلی وو. د صوبا خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ټانک په نیم قبایلی سیمه کې ناصرګند وسوالو د بجلی د کمپنۍ 3 کسان تختول دي. د مشال خبريال وایي دغه چارواکي هغه محل تختول شوي کله چې دوی د ټانک جندولا په یو نیم قبایلی سیمه پینکې د بجلی د ستنو سروې کوله. پولیټیکل انتظامیه وایي د روانې میاشتې په 28 نیټه د سیمې د مشانو یو جرګه رابللې چې پکې به د تختول شو کسانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. د امریکا د پوز مشر وای دوی د وسوالو طالبانو د کمپاین د سیګامونه ډیر سنجیده اخلي چې پکې په لوړپوړو چارواکو بریدونه کیږي. اډمیرل مایک مولن دا خبره په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې سو ساته ورست تر دې وکړه چې په کابل کې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجل شو. په دغه خبري غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پریټا اول چې طالبانو اوس خپل ټاکټیکونه بدل کړي دي او اډمیرل مایک مولن زیاته کړه.
This also from my perspective reflects the shift in
Admiral Mullenwai da da pa fikr aw sawal talibano pa khpla taglara ki balun rawaste dwi pa ground kamyabi tar la sanakra aw campaign ye nakama sho nazaka uspal war pulo charwa ko briduna kabi تاسو مشال ریډیو ته وګی د لیبیا د کامی عبوري شورا وزیر اعظم ویلی هله لري چې د دغه هیواد نوې کابینه به په لس ورځو کې جوړ شي. وزیر اعظم محمود جبریل چې په نیویارک کې د عرب سپرلی په نوم یو خبری یو کانفرنس کې ویل دا فیصله لا تر اوسه نه ده شوې چې د نوې کابینې وزیران به په ترابلس یا د هیواد په ختیځ او لویدیځ کې وي. عبوري شورا د لیبیا په ختیځ کې ده په داسې حال کې چې د معمر قذافی د واکمنۍ مرکز ترابلس په لویدیځ کې دی. جبریل وړاندې وایي زه د وخت پابند نه یم، خو په دې فکر کې یم چې د دې حکومت تر شا ملي یووالی راشي. زه تمه لرم چې حکومت به په یوه اونۍ یا تر ډېره لس ورځو کې به جوړ شي. ډېر کارونه سرته رسېدلي دي. اوس پوښتنه د وزارتونو د شاملولو ده او د ځای مسله ده چې دوی به آیا په ترابلس کې وي او یا که د هیواد په ختیځ او لویدیځ کې، او دغه امکانات شته. د نوې کابینې د جوړېدو وروسته لیبیا عبوري حکومت د ټاکنو او نوې آئین د جوړولو هوډ څرګند کړی دی. او وروسته خبر دا چې تمه ده نن به ایران هغه دوه امریکایان خوش کړي چې په دغه هیواد کې د عراق سره پر پوله په 2009 کال کې نیول شوي وو. د دغه امریکایي جوړې وکیل مسعود شافی وایي د دغه دواړو د ضمانت منظوري شوې ده چې هر یو به په 15,00,000 امریکایي ډالره نن ناوخته د سویس امبسۍ ته په حواله کړل شي. دغه دواړه امریکایانو ته تیره میاشت ایران ته په غیر قانوني توګه د داخلېدو له وجې د 8 کالو قید سزا اورول شوې وه. خو دغه امریکایي جوړوای دوی په عراق کې غره ته ختل او په ناخبرۍ سره د ایران غرایز سیمې ته اوختي وو چې نن بعد ضمانت وروستو خوشی شي. دا خبرونه
قدر من اوریدونکو د فرخند وزیر نامو د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړي تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې به د دې رپورټونو تفصیل واوري. د پاکستان تر څنګه د نړۍ یو شمېر مشرانو د افغانستان د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی وجنا غندلې ده. تیر ورځ د بلوچستان په مستون کې په یو بس باندې د ډزو پترس کې په لسګونو کسان وژل شوي. د پیښې په حق لا د کویټ ډی آی جی آپریشن حامد شکیل وای
د دې کومه کوج واړو د سپم کسان ټارګټ دی. دای کوم وخت ان ګروپ چې دی دای موومېنټ کې د تفتار خوا ته دای موږ د ځادي وری کې چې موږ هغه اسکاټ وری کو پروټیکشن دی وری کو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی د افغانستان کونړ ولایت ته تختیدلی وسلوال د پاکستان پر ضد کاروایی کوي. نوموړي د افغان حکومت او ناتو نه په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې.
او کاغی چره دا کاروایی نه کوي بیا مونږ ته به دا اجازتي او مونږ سره به بیا دا خبرې چې مونږ په خپل رخت ځان په خپل تپوسو کو مونږ خود خپل خاوره دوباره دغه ناسور ته نشو حواله کولی.
د سمودې راهیسې په ملک کې وړې وړې وسلوالې ډلې مخې ته راغلي چې د بیلابیلو پیښو پړه په غاړه اخلي. د دې ډلو د کار په حق لا یو څېړونکی وایي
دا بټګنی د پی ټی پی یا د لکسرجنګ نو جلدنسونو سپینډر ګروپ دي. دا ګروپونه خو دا ګرنه د پی ټی پی سره باندې کار کوي. اساس ګروپونه دي کوم چې دونه د سیوی او خپل ځان له په دې ایجنډا روان دي.
دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. خبرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی چې 13 ورځ په کابل کې د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې وجل شوی په حق لایې د افغانستان دننه او بهر اخواشینه سرګندې شوی او په افغانستان کې د سولې د بهیر په حق هم بیلابیل نظریات راوړاندې شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس او د افغانستان پخوانی ولسمشر استاد ربانی د سه شنبه نه په مازدیګر په داس حال کې چې سات وړاندې د ایران له سفر راستون شوی وو ظاهرا په یو ځانمرګي بریټ کې چې ویل کېږي بریټ کوونکي چاو دیدونکو توکي په خپل لونګي کې ځای پر ځای کړی وو. د استاد ربانی په کور کې پر دوی بریټ وکړ چې په دې پیښه کې استاد ربانی وژل شو او د سولې شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر صلاحکار معصوم ستانکزای د استاد ربانی سیکرتر حاجی نذیر او د سولې شورا یو بل غړی رحمت الله وحیدیار ټپیان شول. د استاد ربانی د وژل کېدو تایید د ولسمشر یو تنویاند حمید علمی داسې وکړ.
موږ دا خبره تاییدو چې جناب پروفیسر برهان الدین ربانی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خانه جمهور رئیس او د سولې اعلی شورا مشر د 15 بجې په شاوخوا په کابل کې شهادت ورسید.
د ولسمشر مرستیال مارشال فهیم د استاد ربانی وژنه یو مرموزه توتیه وبلله او په خلکو یې غږ وکړ چې خپل ملي والی وساتي. د استاد ربانی نږدې ملګری او د اتحاد اسلامي مشر استاد سیاف هم د استاد ربانی وژل کېدل په کلکه وغندل او وی ویل چې دا برید به افغانان لا متحد او مضبوط کړي.
او ټولو ته دا اعلانم کوم چې دا ولس یو موټی ده. په دې ولس کې کوم وحدت ملي وحدت او ملي یووالی چې استاد دغې دپاره کار کړی وه دا به لا پسې ټینګیږي او دا حوادث به دا ملت لا پسې مضبوطوي په یوه صف په یوه سنګر او د یوه موټي په شان به دروي.
د استاد ربانی وژل کېدل به د افغانستان د سولې په پروسه باندې څه اغېزه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه فضل الرحمن اوریا وایي چې د استاد ربانی مړینه به د سولې د پروسې خنډ نه شي بلکې دا به د ټولو خواوو لپاره یو د عبرت درس وي چې نور هم د سولې لپاره هڅې وکړي او کنه د وژنو دا لړۍ به همداسې روانه وي.
د استاد قرباني به د ټولو لپاره د عبرت یو درس وي او وروسته له دې به له دغه ترخه درس نه هم باید د کابل دولت او هم نړیواله ټولنه زیاته استفاده وکړي او دا پروسه به ګړندۍ شي هم په ملي بوت هم په منتقلي بوت او هم په نړیواله کچه باندې.
که څه هم د دې پیښې پرتر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي خو په سیمه کې د همت مجاهد په نوم چې ځان د حزب اسلامي ویان معرفي کوي په دې پیښه خوښي څرګنده کړې او د استاد ربانی د وژونکي عمل ستایي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
قدر منو اوریدونکو، پروفیسر برهان الدین ربانی چې تیر ورځ په خپل کور کې په ځانمرګي برید کې وجل شوی دی، د هغه له وجنې وروسته به په سیمه سه اثرات غورځیږي او په پاکستان کې سیاستدانان په دې حقله څه نظر وړاندې کوي؟ د پروفیسر ربانی مرګ ته او د هغې وروسته حالاتو ته په کوم نظر ګوري؟ سراج زهیر د اسلام آباد نه پرې دا رپورټ رالیږلی.
پروفیسر برهان الدین ربانی د روسیې کې د پاکستان دوره هم کړی و او دلته د حکومتي او سیاسي ډلو غړو سره لیدل کاته کړی و. د پاکستان سیاستدانان د پروفیسر ربانی مرګ ته او د هغې وروسته منطقه کې د امن او سولې حال ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو نو پوښتل، نوموړي وویل چې پروفیسر برهان الدین ربانی یو همجهد شخصیت لرلو او هغه غوښتل چې افغانستان کې امن پزی شي.
کم منصب و غد دید پارو چی در جور خبری ہوکی آئندہ دو میاشتو کے دو دیر اہم کانفرنسوں دی یو پا استنبول کی دا ریجنل سٹیک ہولڈر جو کانفرنس دی اور پا دسمبر کے بان کانفرنس دی پا بان کانفرنس کو با یو لائمن مکمل دا آئندہ دا پارا جوڑے دو امکانات ہو نو پتہ کے لیا سرا دا ٹول آگا چیتا سو گو رہنا دا یو دیر لیا تچ کرا.
دا غرنگ دا عوام منسٹر گوند حاشم بابر ہم دا پروفیسر برهان الدین ربانی مرگ دا افغانستان او منطقی لپارا یہ لوی زیان و بللو.
پروفیسر ربانی جی کم افغانستان پدې موجوده صورتحال کې چې غلطه جګړې دي، فساد دی، د طالبانو یلغار دی، نو هغه پدې کې یو ډېر مثبت کردار ادا کاو. د افغانستان سره صاحب ورکړی وو چې هغه د طالبانو سره د کنسیلیشن چې دی یو آغاز او په هغه کې هغه روان وو د تیر تقریبا 1100 راځي، نو هغه ته یو ډېر لوی دچکا ورغړی دا. ربانی صاحب مرګ چې کوم دی هغه صدا سے معمولی مرګ نه دی، هغه د افغانستان په سیاست کې چې دی ډېر په لومړي صف کې د امن راوستو لپاره ولاړ وو.
د متحده قبایلی پارټي چیرمن حبیب ملک هم د استاد ربانی د مرګ په اړه خپل فکر مشال ریډیو ته صدا سے وړاندې کړو.
استاد ربانی چې کوم دی هغه خپل یو کردار لرلو، هغه خپل یو وجود لرلو، وزن لرلو او موجوده حالاتو کې د افغانستان کې دنه چې کوم سیاسي حالات روان وو کمی هغه کې د هغه یو ډېر غټ رول او هغه خاص کر افغانستان کې امن قائمونه د پاره چې کوم دی اوس یو ډېر خیو پیس پروسس شروع کړی، یعنی د امن وختنې خبرې اترې شروع کړې او مختلف ځایونو کې پاکستان ته مغر غلي او باندې اړیکه باندې. زه دا وایم چې دا به د افغانستان سیاسي حالاتو د پاره به یو ډېر غټ نقصان ثابت شي په مستقبل کې.
سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوګو اوریدونکو د امریکا فارن پالیسی مجله د افغانستان د سولې د عالی شورا برهان الدین ربانی په وجنا او د هغه په افغانستان کې د سولې په بهیر د لویدونکو اثراتو په حق لا یو مقاله خبره کړې ده چې غټ کیې زموږ همکار عبدالحی کاکر تاسو ته وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکوال آنند گوپال لیکي د برهان الدین ربانی وجنې په افغانستان کې د سولې راتلونکي تت کړی دی. لیکوال بیا د نموړي له طالبان سره د پخوانی دښمنۍ او د سولې د عالی شورا د مشر پر ټاکلو د طالبانو او ځینو نورو افغانانو د اندېښنو ذکر کوي. لیکوال وایي چې برهان الدین ربانی ته داسې ښکارېده چې د سولې د پروسې د لارې د ځان د ملي سیاست پر منظرنامه بیرته راڅرګندولای شي. نموړي په سر کې ډېره په جذبه او چستی سره خپلې دندې سنبال کړي. خدا نه معلومه ده چې دی په اصل کې سمی خبری اترې کول غواړي یا بیا د مخالفینو د تسلیمولو په لټون دی. د لیکوال په وینا د پرمختګ نشټوالی د طالبانو جنگو جدل او د هدفي وژنو لړۍ د سبریشي چې برهان الدین ربانی د سولې د پروسې مخالف کړی وو. د دې لپاره لیکوال د نموړي د افغان اورسپانی هشتل صبح سره په دې اورستوي کې د سوي مرکه حواله ورکوي. په دې مرکه کې برهان الدین ربانی طالبان تباهي خورونکي غورزنګ بللی وو چې کار یې ملک ورانول دي. برهان الدین ربانی چې د شمالي اتحاد یو وتلی مشر وو، لیکوال پاړه وایي چې رښتیا خبره ده چې د قندوز د والی محمد عمر، د قندوز د پولیسو د مشر عبدالرحمن سید خیلی، د شمالي افغانستان د پولیسو د مشر جنرال داوود داوود او د نورو وژنې کېدای شي د هغه هڅو د مخنیوي په لاره کې خنډ وي چې د طالبانو په ګټه تمامه دی سي. خود د پونا کېدای سي د دې برعکس رد عمل مخې ته راسي او د شکاري چې د شمالي اتحاد وتلي کسان د نتیجې ته ورسي چې له طالبانو سره روغه کول اوس ناممکن ده. د لیکوال په خبره ځینې ډلې به پروفیسر رباني یو ديني عالم او د روس پر ضد جنگیدونکو هیرو وبولي، خو ځینې بیا د بشري حقوقو د سرغړونکو او د کورنۍ جګړې په محل د پراخ تباهي د ذمہوار په توګه یاد وساتي. لیکوال وایي چې که هر څه وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې تړون د تل په شان اوس هم تت ښکاری.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
قدرمن اوریدونکو دا وخت تاسو ته د حقایقو په حوالہ یو بل ریپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ خلاف جګړې په نتیجه کې یو شمیر مهم حکومتي، سرکاري او سیاسي ګوندونو مشران وجل شوي چې تر اوسه یې د وجنې پلټنې روان دي. دا چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه څنګه کولای شي چې د خپل ځان او ولس تر څنګه د مهمو خلکو حفاظت وکړي، د دې پوښتنې جواب د مشال ریډیو همکاري فرخند وزیر په دې ریپورت کې لټولې.
په تیر نږدې وخت کې په پاکستان او بیا خاص کر خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو چارواکي، حکومتي او سرکاري افسران او داشان یو شمیر سیاستدانان او د هغوی د کورنۍ کسان په نخښه کړل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات په ترهګر پیښو او بمی چاودنو کې پولیسو ته د سر زیان رسیدلې. په 2008 کال کې د پولیسو یو مشر ملک سعد او د تیر کال په 4 اگست اف سی کمانډنټ صفت غیور په ځانمرګ او حملو کې وجل شول. صفت غیور چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو یو مشر هم پاتې شوی وو او د وسوالو ډلو پر ضد یې په عملیاتو کې هم مهم رول لوبولی وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی آی جی ملک نوید مشال ریډیو ته د لوړپوړو چارواکو او د پولیسو د وژنې په اړه وویل، پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې سخت نقصانونه رسیدلي.
تعداد ډېر زیات دی، یعنی زموږ صوبې کې صرف جدنو درې ڈی آئی جی سینئر افسران، یو چیف آف پولیس پشاور او یو ڈی آئی جی بنو، زموږ ډېر ښه افسر او کمانډانټ ایف سی او د پولیس آئی جی درې خو دا سینئر افسران شهیدان شوي دي. بل ایس پی سی دی درې خو زما په دې ټینیور کې او لږ مخکې هغه ایس پی شهیدان شوي دي. ڈی ایس پی لا تعداد دی، ټوټل تعداد تاسو تقریبا د پولیسو ګورئ نو وروسته درېو کالو کې هر کا تقریبا 2 او 200 میز کې پولیس والا شهیدان کیږي چې په پاکستان هم وي او بیا سینئر افسران هم ډېر لوی تعداد دی.
په پاکستان کې د 2008 کال راهیسې په حکومتي، سیاسي او نورو مهمو چارواکو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات او پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي او د هغوی د کورنۍ کسان د ترهګرو لخوا په نخښه کړل شول. په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی عالمزیب خان په یو موټر بمی چاودنه کې وجل شو او هم په دغه کال کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل ایم پی ای ډاکټر شمشیر خان چې د اسمبلی په فلو لور یې د وسلوالو طالبانو خلاف خبرې هم کړې وې. په یو ځانمرګي برید کې د اختر په مهال په خپله حجره کې وژل شو. دا شان د خیبر پختونخوا اسمبلی د ان پی د دوو غړو وقار احمد خان او واجد علی خان وروڼه په سوات کې وژل شول. د دغه صوبې سینیر وزیر بشیر بلور هم د دوو بمی حملو نه ژوندی راوتلی او د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین یوازینی زوی میا راشد حسین هم تیر کال د خیبر پختونخوا په پبو کې د تراګرو لخوا د خپل کور سره نږدې وژل شو. د عوامي نیشنل ګوند غړی او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک چې په دې وروستو کې د یو وسوال برید نه روغ راوتلې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ان پی ته د رسیدلي زیان په اړه وایي.
ټول نسلوات عوام چې دی هغه عوامي مصلحاتو ته ملاو شو. دا زما کندار کې زمونږ تین نیم سوه یا شپږ سوه لږ د پاټۍ مشران تنظیمي عہدیداران د پاټۍ کارکنان زمونږ پښتنو د جرګو او د وجو مشران دا خلک چې دا شهیدان شو د وطن دشمنان چې دي هغوی ته به شکست انشاءالله رسي او دا شکست چې دی دا د هغوی مقدر کوي ځکه چې هغوی په لاحقه دي هغوی د دې وطن اولس چې دی هغه تباه کړو د دې وطن معیشت چې دی هغه تباه کړو
د ترهګرۍ د روانو پیښو په لړ کې سږ کال په بنو کې د پولیسو ډی پی او اقبال مروت په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. له هغه وړاندې د پولیسو یو بل مشر جاوید اقبال په لکی مروت کې وژل شو او وروستو په سوات کې هم د هغه د جنازې په لمانځه کې په یو ځانمرګي برید کې د هغه زوی او ګڼ شمېر نور کسان وژل شول. دا شان د بنو د پولیسو مشر عابد علي او د کوزدیر د پولیسو مشر خورشید خان هم په تیر وخت کې وژل شوی دی. د بلوچستان په سرخار کوټه کې وزیر خان ناصر چې د کوټه د پولیسو مشر دی په کور یې یو ځانمرګي برید وشو چې دی پکې روغ راوتلې دی. دا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پولیس څومره ټریننګ او وسله لري چې د ولس حفاظت وکړي، د مهمو حکومتي او سیاسي خلکو امنیت هم خوندي وساتي او ځان هم بچ کړي. په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر صاد مشال ریډیو ته وایي
دا پولیس چې کوم موږ په حال چلو دا هغه خلاف موږ استعمالو دا صرف د لا نادم او کوم معمولي جرائم دي سوسایټي کې په معاشره کې جرائم دي دا هغه لپاره دي. دا څه منظم تخریبکار او دهشتګردو خلاف یو نوې فورس پکار دی د پولیس چې هغه دا تربیت لري، هغه دا وسایل لري، هغه دا قابلیت لري چې هغه د خلکو مقابله وکړي.
په 2008 کال کې د پاکستان په 2000 پاتې شوی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند په خواري مشر بنظیر بوټو هم په یو ترهګر برید کې وژل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا پر ډزو وژل شو او له هغه وروسته په اسلام آباد کې د اقلیتي عیسوي ډلې وفاقي وزیر شهباز بټي وژل شو. په پاکستان کې د مهمو حکومتي، سیاسي او د پولیسو د مشرانو د وژنې زیاتره پړه په پاکستان کې وسوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، خو تر اوسه د دغه کسانو په وژنه کې ککړو خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. چې د شنونکو په خبره د دغه پیښو ککړو کسانو ته پر وخت سزا ورکړل شوې وي، نو په دې سره به ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ډیره کامیابي ترلاسه شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په دوه بریدونو کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خواوشا یو کم ډیر شیعه نه ویش کسان وژل شوې دي. په دې کې یو پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې مسافر کوټې ته د تفتان په لار روان وو او نامعلومه کسانو په دوی ډزې وکړې. د کوټې نه د مشال ریډیو همکار خدای نور ناصر نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د سې شنبې په ورځ په دوو پیښو کې پولیس وایي شاوخوا 9 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د مستونګ سیمې پولیس چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو کسانو له کوټې تفتان ته پر لاره بس ودراوه، ټول کسان یې راکښته کړي او وروسته یې پرې ډزې وکړې. د مستونګ سیمې اسیسټنټ کمیشنر شانواز د پیښې په اړه مشال ته وویل
تفتان کی طرف جاری تھی جس میں مسافرین سوار تھے تو ان کو اتار
دا موٹر دا تفتان پر خوا روان و وسلوالو لبس څخه ټول مسافر راکښته کړي
او شپږ رستیې په همهغه ځای ووژل. شپږ نور ژوبل دي چې موږ روغتون ته ولیږل. د شالیمار نومې شخصي بس کمپنۍ د همدې بس چلونکی چې د ده په خبره په تیښته یې خپل ځان خلاص کړ، له رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه څه داسې وویل: یو پیکاپ ډوله موټر بالکل زموږ مخې ته راغی. زه په دې مجبور سوم چې بس ودروم، ځکه چې ټوله لاره یې راته بنده کړې. له دې پیکاپ موټر څخه کسان راکښته سوه چې په لاسونو کې یې کلاشینکوفونه او راکټ لانچرې وې. موږ ټول یې راکښته کړو. په دې کې ځینو په منډه ځان خلاص کړ او هغه پاتې نور یې ټول ووژل. برید کوونکي اته یا لس کسان وو. تر دې پیښې نیم ساعت وروسته په یوه بل موټر هغه مهال برید وسو چې له کوټ څخه په یوه موټر کې د همدې وژل سویو کسانو د کورنۍ غړي د پیښې ځای ته تلل. د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشن حامد شکیل وایي په دې پیښه کې بیا درې تنه وژل سوي او یو بل ژوبل سو. که څه هم ایران ته په تلونکو زیارت کوونکو دا لومړی ځل نه دی چې برید کېږي، بلکې تر دې له مخه هم په څو واره پرې بریدونه سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی وایي حکومت ایران ته تلونکو زیارت کوونکو ته امنیتي ساتونکي ورکوي، خو د ده په خبره دې زیارت کوونکو هیڅ څوک هم خبر کړی نه و. نصیب الله بازی زیاتوي: هیڅ قسم غوښتنه یا هیڅ قسم معلومات نه هم ما ته راکړل سوي وو او نه هم د کوټې کمشنر ته ورکړل سوي وو. د یادولو وړ ده چې په دې دواړو پیښو کې ټول وژل سوي او ژوبل کسان له شیعه مسلک او د هزاره له چنګیزي قبیلې سره تعلق لري. د دې دواړو پیښو پر ضد چې مسؤلیت یې لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړ، شیعه کانفرنس د اوو ورځو او هزاره ډیموکراتیک ګوند د درو ورځو د ویر اعلان کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په ریپورت کې مو واورېدل چې تیر ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په یو بس باندې د ډزو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي چې د ټولو تعلق د شیعه مسلک سره و. د دې پیښې نه علاوه په بلوچستان او په خاص توګه په کوټه کې دا ډول یو شمېر هدفي وژنې رامنځته شوي دي چې د عام ولس په وژنې په ژوند یې بد اغېز کړی دی. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي په کوټه کې د ډی آی جی آپریشن حامد شکیل سره په دې حق له خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد حکومت او امنیتي ادارو تر دې وخته څه ګامونه پورته کړي. نوموړی وایي:
مجرمان ول دو پاره خدا چې کم مشکړی دي چاپی والی دي او داغه هغه باندې هډ منی مجرمی شي دي هغه جلا مطلب دا د دې کومه کوم جوړ د چې کم کسان ټارګټ دي کم ټرایب چې ټارګټ دي زارګان د شیاګان چې دي دې سره مش کوم غواړو چې دای کم وخت مطلب یو ان ګروپ چې دی د موومنت کې د تفتان خواته یا د زیارتو د پاره خدای موږ د ځادي وری کې چې موږ هغه کوشت یا هغه ترانسپورټ موږ اسکاټ وری ګور پروټیکشن دی وری کو پرونم چې دی تللی دی بغیر اطلاع او تللی دی بغیر س انفارمیشن تللی دی بغیر پروټیکشن تللی دی عموما چې دی د کوټ سره وان کیږي د موږ اسکاټ ورکو او بیا انډر پروټیکشن او د کو د لیویز په بیا لیویز والا چې دی نور ڈسٹرکٹ ته والا کی اور واپسی باندې د تر دی راځي د کفتان سره چروان کیږي د الټ پروټیکشن سره راځي اور د لیویز والا بیا د کوټ پولیس والا کی او د کوټ پولیس دی راولي خپل ځای لا نو بغیر د پروټیکشن چې دی راوځي خامخا به ټارګټ کیږي.
او بل حمید شکیل صاحب په کوټه کې دا سپیچ رامسته سوي دي چې حکومت هم خبر دی هلته پولیس نفری ډیر زیاته ده، خو بیا هم کله خلک هدفي وژنې په ترڅ کې ټارګټ کلینګ وسی یا څه نور مرګ جوړ ورته واړول سي، په کوټه شهر کې که پولیس خبر هم دی بیا هم ولې د دې پیښو مخنیوي نسی کولای؟
نه صاحب، پولیس نسته. پولیس چې مکمل ویني نو څه ضرورت دی د ایف سی لګوونو؟ پولیس ټوټل چې اپریشن دغه ټایم دی تقریبا یو لس او کسه ده هغه شفت وایز خپل ډیوټي راکوي اور صرف د پولیس په ذمہواری کې دی نه راځي چې صرف د ټارګټ کیلنګ د دهشتګردي په حواله وګي د غلا دی مرډر دی نور د وایټن سټریشن حفاظت دی چې دی اسکارټ چې دی د ججز د نور وی آی پیز د گورنر او وزیر اعلی پروټیکشن نور د وزارت چې موږ ګارد ورکو د خپل مجم خپل اندر ټارګټ یو موږ خپل کسان هم هغه ورکړي نه نن زموږ یو سړی ټارګټ سوي دي.
په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې په دې صوبا کې یا په کوټه شار کې د دې وژنو د مخنیوي لپاره یا د دې مجرمانه کاروایانو د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات په پلان کې نیولې دي؟
آغا باندې میټینګ شروع پرونم یو میټینګ د آی جی ایف سی په صدارت کې اوسو باغی کم ډیر فیصله سوی دي نن هم د هوم منسٹر په صدارت کې یو میټینګ کیږي ان شاء الله بدی کې بهتري راځي لیکن بیا ما خبره ده چې کوم پورې د موج متید نه اوسو د دې دشګردي خراب موږ ته کامیابی دون زیات نه ملاویږي بای دي چې موږ ټول یو سودا د ټول قوم چې دی په بهشت قوم چې دی د مقابله یو
دا وو ڈی آئی جی آپریشن حامد شکیل چې زمونږ د همکار احمد شاه اعظمی سره یې په صوبه کې او په خاص توګه په کوټه کې د امن امان په حواله باندې خبرې کولې. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. راځي چې د فرخند وزیر نه د تازه خبرونو لنډی سوارو.
د نړۍ مشرانو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجنا غندلې ده. په کوټه کې شیا کانفرنس ته دوی د 9 کسانو د وژل کېدو وروسته د 2 ورځو ویر اعلان کړی دی. د امریکا د پوځ مشر وایي امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټکټیکونه سره سم کړي. د لیبیا د کامی عبوري شورا وزیر اعظم ویلي هیله لري چې د دغه هیواد نوې کابینه به په 10 ورځو کې جوړه شي او تمه ده ایران به نن هغه 2 امریکا کایان په ضمانت خوشی کړی چې په 2009 کال کې نیول شوی وو.
دا وا فرخند وزیر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس په موکړه کورنۍ او مطبوعاتو ته چې په خپل اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکل کړی دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې انیسه اجمل ته مهم ټکی راغون کړی. راځي چې په غاړې واورو.
رسپانا آج پخپل اداری کے لیے چھ پیخبر نشتر آباد پہ چوک کے پرسی ڈی مارکیٹ کے دبم چاودن روستو پولیس پہ پورا خار کے ناکے لگولی دی چلا وجی دخل کو جوان پہ عذاب کی شوے دے اداری لکی چکل ہم پمل کی چاودن اوشی نو داغی روستو دو حکومتی چاروا کو لخوا روایتی بیانونا مخترازی خود دی روایتی بیانونا حس نجوڑی گی پکار دا چھ ترہ گرلا سزا ورکڑی شی او ترسم رچی دو پولیس تعلق تے نو حقی دخپل حفاظت لپارا دا تانو چار چاپیر لارے ہم بندی کری دی چلا وجی الستا دا ترہ گرے نور ہم خطرہ کې دې شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې پولیس چارواکي دي د خپل حفاظت لپاره کړنلاره بدله کړي او د ترهګرو په ضد دې صحیح ګامونه پورته کړي. رسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د موسم بدلون سره سره په پیښور او خوشا سیمو کې د ګیس لوډ شیننګ شروع شوی دی چې له وجې خلکو ته ډېر ستونزې مخې ته لري. په صوبه خبر پښتونخوا کې چې د ستمبر د میاشتې نه د ګیس لوډ شیننګ او د پرشر کمی چې کم شکایتونه دي نو متعلقه چارواکو لپاره کار دي چې د مسلې اړخ ته پام ګرځولو سره سره دي د ګیس پټولو کسانو پر ضد هم کاروایی وکړي. روزپانه ډان پخپل اداري کلی کې چې دا وخت په ټول ملک کې د راتلونکي انتخاباتو لپاره د ووټرانو تصدیق روان دی او د صبح خیبر پښتونخوا حکومت دا غوښتنې کوي چې د ووټرانو تصدیق اخیری نیټه چې 1 ستمبر ده هغه دې سی واکړې شي او بل پسین صبح کې د سیلابونو او کراچۍ کې د امنیت صورتحال له وجې هم د ووټرانو تصدیق کې ستونزې مخې ته دي. اداري لیکي چې دا وخت خلکو ته د ووټرانو د تصدیق په مهم د تنقید پسې خپل رجسټریشن کول پکار دی. رسپانه جنگ پخپل اداري کې لیکي چې حکومت په ټولو سرکاري محکمو کې ملک کې د توانای کمی لوجي په یوې اونۍ کې د 2 چټیانو فیصله کړی ده. د کمی منظوري با چې په 8 ستمبر کېږي. اداري لیکي چې حکومت اکثر وایي چې د توانای کمی هغې ته په وراثت کې ملاو شوی ده خو حکومت ځان په دې نشي خلاصولی ځکه چې په دې بحران کې زیاتوالی شوی دی او په لږه موده کې د خلکو یو شمېر ستونزې سیوا شوي دي. اداري لیکي چې د توانای په لړ کې یو اهمه خبره دا هم ده چې د حکومت کوششونو باوجود د بجلی پیدا کولو ادارو واجباتو وصولی او متعلقه ادارو ته ادا کولو بندوبست هم نه دی شوی. تر دې دمه د نور بندونو جوړولو او د کوئلې ذخیرو نه بجلی پیدا کولو لپاره منصوبې هم نه دي جوړې شوې. ادارې لیکي چې په یوې اونۍ کې 2 چټیانو سره به د سرکاري محکمو کارکردګي نور هم خراب شي او د دې له وجې به په ملک کې د خلکو ستونزې نور هم سیوا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر من اوریدونکو دا وخت تاسو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې ملیحا امیرزاده د بیلابیلو ورځپاڼو نړیوالو ورځپاڼو مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چې په ګډه یې واورو.
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د پاکستان د بشري حقوقو وزارت فیصله کړي چې د ډرون بریدونو مسله د نړیوال بشري قانون په مت کې د ملګرو ملتونو سره وسیړي او د عدالت نه پورته وژنې لپاره یو رسمي شکایت درج کړي. ورځپاڼه لیکي د ګل پورس د وزیر اعظم سلاکار مصطفی نواز کوکر میډیا ته ویلي په دې مسله به د حکومت ټولو برخوالو سره خبرې کوي او د دوی د رضا وروسته به دغه رسمي شکایت درج کړي. د ډیلی ټایمز په خبره دغه فکر په نړیوالو قانون پوهانو کې نوم پیدا کړي او خپل د امریکا قانون او نړیوالې لوسنامې د دې ملاتړ کوي. ویبپاڼه زیاتوي مصطفی کوکر د ډرون بریدونو تاریخ ته د کتلو سره ویلي ړومبی ډرون برید په اردن کې شوی و چې د غیر قانوني وژنې د سار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارکوونکي د دې سخت نوټس واخیستلو او د امریکا د حکومت نه په دې لړ کې د سپیناوي غوښتنه وکړه. دغه په خبره پوځي عملیات باید متوازن وي. بلخوا نیوز ویک مجلې او د ډیلی بیسټ ورځپاڼې د یو سل 15 هیوادونو معلومات راټول کړي چې دا اوس سړي کومو هیوادونو کې ښځو ته پراخ حقونه او د ژوند د تیرولو اعلی معیار ورکړل کیږي. د مجلې په خبره تیر کال په ډنمارک کې خزینه وزیر اعظم منتخب شوه. برازیل کې یوه ښځه د صدر په توګه مخې ته راغله او د انټرنیشنل مانیټري فنډ چارې هم یوې ښځې په لاس کې سنبال کړي او بیا په مالی کې داسې قانون منظور شو چې دا وایي ښځو لپاره ضروري نه ده چې د خاوندانو سره ومني. د مجلې په خبره داسې ښکاري د ښځو د حقونو او د ازادۍ حالت په ټوله نړۍ کې کیدی شي د مخکې نه ښه شوی وي، خو بیا هم مهمو خبرو کې اختلاف موجود دی او کار پرې پاتې دی. په پاکستان کې ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي او په سعودي عرب کې ښځو ته د ګاډي چلولو اجازه نشته.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې امریکا او پاکستان په دې سلا شوې دي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره راښکته کړي. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي تعلقات تر یو حده خراب شوي دي. د ایسوسییټډ پریس د دغه ریپورت مهمې برخې زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
د خبری اژانس په وینا په پاکستان کې د امریکایي پوزونو موجودګی ته په خستر غنه قتل کیږي. حمله دې عمله د پاکستان او امریکا اعلی چارواکي په دې سلا شوې دي چې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره راکم کړي او دغه سیده شمیره د سلو او یو نیم سلو ترمنځ اوساتي. همدغه سی د پوزي تربيت ورکوونکو شمیر به هم تر ډیره حد راکمول شي. په دې اړه اي پي خبري اژانس ته ځینې سرکاري چارواکو د خلیلي کې چې د پوزيانو د شمیر راکمولو دا فیصله ځکه شوې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان د امریکا لخوا په ډرون بریدونو او د اوساما پر ضد په یک طرفه اپریشن سخت غوسه سرګند کړی ده. اي پي خبري اژانس د امریکا د ګډو ځواکونو کمانډان اډمیرال مایک مولن او د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ ملاقات ته په اشاره سره لیکي چې له پاکستانه په سختي سره دا غوښتنه شوې ده چې دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI او اورپاکو ترمنځ اړیکې نورې باید پرې شي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو د حقاني ډلې سره نږدې اړیکې لري چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لپاره تر ټولو ستر ګواخ ګڼل کیږي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلي چې پاکستان ته پکار دي چې د ټولو اورپکو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم پاکستان په دې غوسه دي چې ولې امریکا د پاکستان په خوره بیل څه خبرداري او اجازه عملیات کوي، خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې تر سوچ پاکستان د ټولو اغه اورپکو چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان پنخه کوي ګامونه ونخلي، دوی د پاکستان د خوري دننه د دغه اورپکو پر ضد د یک طرفه عملیاتو حق لري. په تیرو کلونو کې امریکا په دې غرض چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ او ملیشو ته خطر بیا ورکړي شي په ملیونونو ډالر خرڅ کړي دي. همدې لړکې د تربیه په غرض مرکزونه جوړ کړي شوي دي چې دا شان پاکستانی، افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي. که څه هم د دغه کوششونو سره د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترګرې پر ضد مرسته ملګرتیا پیاوړي شوې وه، خو په ایبټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي پوځونو د عملیات وروسته پاکستان دا غوښتنه کوي چې امریکایي پوځیان دې له دغه هیواد اوزي.
قدر منوریدونکو د داود خټک ریپورت مو واورید. امریکا وخت په وخت د پاکستان په استخباراتي اداره ISI تور لګوي چې دوی د حقاني وسلواله ډلې سره تعلق لري، څوک چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پر ضد بریدونو کې ککړ دي. په دې وروستیو کې امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړه چې که دوی د حقاني ډلې پر ضد کاروي نه کوي نو امریکا به په دې لړ کې یو ورخیز ګام پورته کړي. دا چې دا یو ورخیز ګامونه سړول کېدې شي او ساسرات په ولري د دې لنډه د مې ورسته ریپورت کې وړاندې کوو درته.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورت کې راغلی امریکا پاکستان ته د حقانی وسلوالې ډلې سره د اړیکو غوسولو په حق لا سخت خبرداري ورکړې ده. ورځپاڼې ته د نوم نه څرګندولو په شرط د اوباما انتظامی یو چارواکي ویلي چې که پاکستان داسې ونه کړي نو ورته ویل شوي چې امریکا به یو اړخیز کاروایی کوي. دا چې د حقانی ډلې پر ضد یو اړخیز کاروایی سړول کېدای شي او په دې لړ کې بعد پاکستانی پوځ اصلاح عمل وي، په دې پوښتنه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل
امریکا د اوسامه د وژنې په څیر د خصوصي ځواکونو عملیات کولای سي او یا د میزایلي او ډرون بریدونو سلسله تیزولای سي چې په کې به د حقانی ډلې پټنځایونو تباه کړي او مشران به یې ونیول سي او یا به ووژل سي. خو په دې لړ کې به پاکستانی پوځ ډېر پریشان سي. نو کېدای سي چې د دا ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پر حقانی ډله د هیواد څخه د وتلو لپاره فشار زیات کړي.
On the Haqqani group that you better leave Pakistan so as not to create problems for us.
امریکا وخت په وخت د پاکستان په استخباراتي اداره ISI باندې تور لګوي چې دوی د حقانی ډلې سره اړیکې لري، خو د روانې میاشتې په 14 نیټه کابل کې په امریکایي سفارتخانه د برید ورسته پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی دی د دې برید تر شا د حقانی ډلې لاس دی او دا چې داسې ثبوت لري چې لمخه یې د پاکستان او حقانی ډلې تعلق ثابتېږي چې سمدستي ختمول غواړي. که امریکا په قبایلی سیمو کې دا ډول کوم یو اړخیز ګام پورته کړي نو دا به په پاکستان او سیمه څه اثرات وغورځوي. جنرال طلعت مسعود په دې پوښتنه وایي
They are trying to sort of, you know, Americans are also desperate and very angry at the moment because
یو خاطه امریکا په افغانستان کې د ستوند سره مخ ده او غواړي چې خپل ځواکونه له دغه هیواد څخه وباسي، خو د هغې لپاره دوی په افغانستان کې ثبات لیدل غواړي چې د امریکا په نظر د پاکستان د همکاري د نشټوالي له وجې نشي راتلای. بلخو پاکستان به هم خپل کوشش زیات کړي چې خپل خاوره د امریکا او یا نور نړیوالو ځواکونو خلاف د بریدونو لپاره استعمال دوته پرې نشدي.
بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن هغه چارواکی ده چې د پاکستان لپاره همدردی لري ځکه چې دلته کمزورې جمهوری حکومت د کورنۍ ترهګرۍ او مضبوط پوځ سره مخامخ دی. نوموړی د خپلې پاکستانی سیالې حنا ربانی کر سره د تیر اتوار په ورځ په نیویارک کې 3.5 غنټې ملاقات کړی او پکې یې حنا ربانی کر ته په واضح توګه ویلي چې د خپلو پالیسیو له وجې واشنگټن کې د پاکستان لپاره همدردی ورځ په ورځ کمیږي او کېدای شي چې په کانګرس کې د پاکستان لپاره په مالی مرستو کې هم کمی راوستل شي. سیړونکي په دې نظر دی چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د تعاون او مرستو نه بغیر د ترهګرۍ پر ضد جنگ نشي ګټلی. بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت په وخت تعلقاتو کې کړکیچ ولې راوړاندې کیږي؟ په دې حق لا جنرال طلعت مسعود وویل
action of this kind, unilateral action which does not have the approval of the other side.
که یو اړخیز عملیات وسی نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ نور هم زیات سي. نو دا خبره یقیني کول پکار ده چې دواړو هیوادونو د یو بل سره تعاون ته وده ورکړي، خو بنیادی ستونزه دا ده چې د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي تګلارې د یو بل څخه ډېرې بیلې بیلې دي او همدغه وجه ده چې دا وخت هم د امریکا او پاکستان تعلقات د کړکیچ ښکار دي.
یو امریکایي چارواکی واشنگتن پوسټ ته ویلي چې هیواد یې د افغانستان نه د وتلو عمل په داسې حال کې شروع کړی چې هلته یې د افغان امنیتي ځواکونو تیارولو لپاره باوري پروګرام پیل کړی. نو په کار دی چې نور هیوادونه هم د افغانستان د نوي حالاتو مطابق خپلې تګلارې سمې کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سواد د دورې پر مهال ویلي چې یو شمیر وسلوال د پاکستان نه تښتېدلي او د افغانستان په کونړ ولایت کې راغونډ شوي دي. نوموړي ویلي چې دغه ترهګر په پاکستان کې کارویانې کوي او د افغانستان او ناټو نه یې غوښتنه کړې ده چې د دوی پر ضد کاروایي وکړي. که نه وي نو پاکستان به په دغه لړ کې پخپله کاروایي کوي. په دې حقله نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوات د دورې په مهال ویلي دي چې د سوات ملکند او خیبر پختونخوا نه د وسلوالو طالبانو په ضد اپریشن کې یو شمیر وسلوال د افغانستان صوبه کونړ کې جمع شوي دي. دغه وسلوال د افغانستان څخه په پاکستان کې بریدونه کوي. دوی ویل چې افغانستان حکومت او نیټو دې دغه وسلوالو په ضد کاروای وکړي.
څه دهشتګرد مړ شو ملټری اپریشنز کې، څه گرفتار کړی شو او بازه وتښتیدل، او چې کوم وتښتیدل نو هغه ځای په ځای پټېدل په وړو وړو ګروپونو کې. خو اول اخر دا واړه واړه ګروپونه چې کوم دي نو په دې کې یو ډېر لوی تعداد کې داخله راغون شو د کونړ په صوبه کې، او په هغه ځای کې اوس دی لګیا دي او کوشش دا کوي. تاسو به ګورئ چې بار بار په دیر د حملو کوشش کیږي، په چترال باندې حمله کیږي، باجوړ او ممن تر دن کې دوه کوشش کیږي، او بیا دا خواهش ته چې چترال او دیر په لار باندې خدای مکو دوباره ځان سوات تر دن کې.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا زیاته کړه کچری افغانستان دغه وسلوالو په ضد کاروای اونکړی شو نو دوی به پخپلا د پولی نه اخوا طرف ته کاروای مجبور شي، او د سیمه کې ترهګری د سوات یا خیبر پختونخوا پورې محدود نه ده. د ټولو ګوندونو ذمہواری ده چې ترهګری مخنیوي کې خپل کردار ترسره کړي.
او کاغی چره دا کاروای نه کوي نو آیا بیا مونږ ته به دا اجازه تي، او مونږ سره بیا دا خبرې چې مونږ پخپل رخپل ځان پخپل تپوسو کو چې ځان تپوس خو به کول غواړي. مونگا خدا خپل خاور دوباره دغه ناسور تا او دغه ظالمانو ته نشو حواله کولی. خبر از ده پر کوم چې دا مسله تش د سواد پر محدود نه را، پختونخوا پر محدود نه را. دغه بلا د چا خبره چې انګریزي کې وته وی چې ایکسټرنل ایلیمنٹس انوالو دی، داغی عمل دخل شتا او داغی مخنیوی به کول پکاری.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تاسو ته قبل سوات کې د سیمه مشرانو ته خپل وینا کې ویل چې سوات کې د وسلوالو مخنیوی شوه دی، او د سیمه اولس دوی سره پورا پورا مرسته کوي چې دغه د دوی لویه کامیابی ده. په دې موقع امیر حیدر خان هوتی تاسو ته قبل کې د پولیس لائن کانجونا مدین پورې د لوی سړک جوړول او سیدو شریف کې د هسپتال جوړولو سنگ بنیاد کې خودو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د تیرو سو کلونو راهیسې د وړو وړو وسلوالو ډلو نمونه منځته راغلي، او وخت په وخت په د ترهګرۍ د بیلابیلو پیښو ذمواري په سر اخلي. دا چې د دغه وړو ډلو د جوړېدو وجوهات څه دي، زموږ همکار مجید بابر په دې حقله یو سیلنیز ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
د تیرو سو کلونو راهیسې په پاکستان کې درنه ځنې داسې وسلوالې ډلې رامنځته شوې دي چې نه یې د مشرتابه په اړه څه معلومات شته، او نه دا معلومه ده چې دغه ډلې د کومې لوی ډلې لکه تحریک طالبان، پاکستان، القاعده یا نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او کنه. په پاکستان کې د ځنې ترهګرو پیښو پړه دغه وړو وړو ډلو په غاړه اخیستې ده. په دغو ډلو کې ځینو ځان ته خپل ځانګړي نومونه ایښي دي، لکه په خیبر قبایلي سیمه کې افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو ته په تیلوړونکو ټانکرو د ځینو بریدونو پړه ال اعظم بریګیډ نومې ډلې په غاړه اخیستې ده. دغه سې د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې د یو پخواني چارواکي خالد خواجه او د کرنل امام د تختولو او بیا د وجلو پړه ایشین ټایګر نومې ډلې په غاړه اخیستې وه. د سره سره په کراچۍ کې هم د ځینې وړو وړو وسلوالو ډلو نمونه منځته راغلي دي. په کراچۍ کې خبریال او سیډونکو ضیاء الرحمن وایي چې د دغو ډلو شمیره د یو درزن نه زیاته ده. په دغو کې جند الله، الخروج، پنجابي مجاهدین، الفرقان، لشکر بلوچستان او القتال سره سره یو شمیر نور ډلې هم دا محل د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي.
تیر یو ځو کول نه تقریبا نوی نوی نمونه سره د ټیرورست اپلیشن اوټفټ کومه محمد رازی او مختار د پنجابي طالبان دي، پکې د بدر منصور ګروپ ته هغه شی یو درجن نمونه دي کوم چې کله کې سی آی ډی چاپو یو یو نه ګروپ د څو سی کنه. نو دا بیسیکلی د پی ټی پی یا د لشکر جنگ یا نور جنگ نمونه پرنټر ګروپ دي. زمونږ معلومات چې کوم سره خبرې کړلې دي ممبرانو سره یا کوم سورسز دي هغه دا وایي چې ګروپونه خو دا کې دا پی ټی پی سره باندې کار کوي. اصل ګروپونه دي کوم چې دونه جدا شوی دی او خپل ځان له پدې ایجنډا روان دي دا خپل کوي خپل پرسن کې بچی کېږي نه دا څنګه شپږ کسانو خدا ګروپونه دې دا وګړو ګروپونه نه پدې کې لږ څو کسانی څنګه کسانی څل کسانی نو دیو سم ټایم دیو ته ټي ډي سره لینک باندې کړی او سم ټایم دیو خپل انډیویډوالي دیو دا اټیکس کوي
په کراچۍ کې سورز مخ کې د جرمونو د پلټنې د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي چودري اسلم په کور د ځان مرګي برید پړه کسه هم پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې ده خدا هم ویل کېږي چې د دغه برید المختار گروپ لاسو دا چی وسلوالی ڈلی ولی اس پا وڑو وڑو ڈلو کی ویشلی شیوی دی پا کراچے کی دا جرمونو دا پلٹنی دا اداری او دا ترہگرائی پزد دا سکواڈیو مشر اس اس پی مظہر مشوانے وائی چی اس وسلوالو ڈلو دا خپلو حدفونو دا نخکولو طریقے کار بدل کرنے دے
عددی مین وجہ دا دا چی سیکیورٹی اداری جی کمی دی اگو سیجی خلاف چکم کارو میں شروع کر دی نو اگیا دیو غاڑی نا وطن پورا پاکستان کے خوارش لگ اور مکھی جی کم دانوں دیوی لڑے وے لشکر جنگ بھی شو یا سپر صاحب دا جیش محمد دا ٹولیو مسلا شامل شنو دی اس طور اغراض و مقاسی جی کم دے اگر یو شو یو کاز بانی کو دیا جی کار دی اصل کے ماسٹر مائنڈ ہمیشہ یہ ہوئی نو اگر اور پر رشتہ داگے جو خوشی اگر مومنٹ کری اگر تا پتہ دا جی زمان کم علاقہ کے زمان کم کم کسان دی اگر یہاں تا لڑسی اور آلتا جی اگر تا دیرا پاسانی دکھ جی رابطہ پر آرام ہوشی اور
ایس ایس پی مظہر مشوانی دیا تکڑا چی تردا محال پا کراچے کی دوی دا تحریک طالبان پاکستان دا 200 غڑی نیولی دی او بدغو کی زن مهم مشران لکا اختر زمان محسود بادر خان مومند او مولوی سید انور هم دا دوی پا ولکا کی دی زن سیڑون کی وائی چی دا دغو گرفتاریانو لکبلا اس تحریک طالبان پاکستان دیر کمزور شوی دی دا دفاعی چارو کارپو او دا پاکستان دا پوز پخوانی بریگیڈیر محمود شاہ وائی چی دا وڑو وڑو ڈلو د رامنځته کېدو لویه وجہ نظریاتی نه بلکې مالی ګټې دي
تاریخي طالبان پاکستان دې څنګه وشوي دي او ډېر واړه واړه ګروپونه چې کوم دي هغه هسې جوړ شوي دي یا د دې سوال علي نه جوړ شوي دي او بلا چې ګروپونه دي او اوس په شمالي وزیرستان کې دا واړه ګروپونه راځي شوي دي خپل نوم ځان له وسې دي اتحاد مجاهدین خراسان دا مختلف نومونه باندې دي ځان یادوي نو دا په کوم یو ګروپ په شمالي وزیرستان کې دا ګروپونه دغسې موجود دي دا اوس پورې چې پاکستان کې څومره طالبان دي د دې ټول مقصد مالي ګټه ده طالبان جی القاعدہ لانگ کار کو باہر چندے مندے پر حکومت اور پابندی لگولی تھی اس آمدنی ذرائع کم شوی دی او زیات دی چې کوم دی نو ډیټینګ لکه دا خلک تر کوي د پیسو لپاره
د راپورونو تر مخه الخروج القتال بدر منصور المختار الفرقان پنجابی مجاهدین لشکری بلوچستان او جند الحفصه هغه ډلې دي چې په تیرو دوو کالو کې منستا راغلي دي
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قدر منوریدن کو تاسو د مشال خبرونی اوري پاکستان کې د ترهګری ضد عدالت په سیالکوټ کې د خلکو او پولیس په موجودګۍ کې د دوو رونو موغیس او منیب د وجلو په تور کې د پخوانی زلی پولیس افسر په شمول 22 ملزمانو ته سزاګانې اورول دي په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل نور تفصیل راکوي
د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په سیالکوټ کې د وجل شوي رونو مغیس او منیب د مرګ په تور کې پخانی ضلع پولیس افسر په شمول دویش مجرمانو ته سزاګانې ورکړې دي. مغیس او منیب چې تیر کال په 15 اگست د سیالکوټ په سیمې بوټر کې د پولیس په موجودګۍ کې وجل شوي وو، عدالت د دې کیس اورېدنه سرته ورسوله او تېره شپه قریبا 11 بجې یې د مقدمې فیصله واوروله. د ګوجرانواله عدالت جج مشتاق احمد ګوندل د مغیس او منیب د مرگ پتور کې وو ملزمانو ته سلور سلور زلا د مرگ سزا، شپږو ته سلور سلور زلا د قید سزا او جرمانه ورکولو حکم ورکړی دی. عدالت په دې مقدمه کې نامزد مجرم او پخانی ڈی پی او سیالکوټ وقار چوہان په شمول نور نه پولیس اهلکارو ته هم درې درې کاله قید او 500 زره روپے جرمانه سزا اورولې ده. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت جج په دې مقدمه کې 15 ملزمان خوشي کړي دي. د عدالت لخوا د دې فیصلې راتلو وروسته د مغیس او منیب نیکه مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وویل،
د مغیس او منیب د مرگ اف آئی آر مونږ لا چا هم نه درج کولو او ویل به راته چې مونږ د ډاکوانو اف آئی آر نه درج کوو، خو زه د چیف جسټس آف پاکستان د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې هغوی دا کیس سرته ورسولو. زمونږ چا سره هم دشمنی نشته.
بلخوا د مغیس او منیب تر سرار وایي چې هغې د عدالت په دې فیصلې مطمئنه دي او انصاف ورته ورکړی شوی دی.
میرے مصوم بتیجوں کی شرافت پہ اور ان کی مصوم
زما د وړو ماشومان او ریرونو په کردار چې کوم داغ لګیدلې وو، هغه نن عدالت د دیار لسو میاشتو او شپږو ورځو وروسته نه ختم کړو. شکر دی مونږ ته نن انصاف راکړی شو.
بلخوا د قانوني چارو کارپو جسټس ریټایرډ وجیه الدین احمد وایي چې په دې پیښه کې ککړ مجرمانو لدی د هغې د عمل مطابق سزاګانې ورکړې شي چې د ولس په عدالتونو باور برقرار پاتې شي.
میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ عوام کے اعتماد کا تعلق ہے تو وہ تو
ترکو میں چپ عدالتونو د ولس د باور تعلق ته نو هغه هچ د کلن لو عدالت بحال کړی شوی دی، نو دا غی رستو د ولس ډیر باور جوړ شوی دی. خو چې کم واړه عدالتونه دي نو هغه هم خپل کردار سمولو اړخ ته کوششونه کوي. سوچ چې د دې دنیا نه یو ځل لاړ شي هغه بیا واپس نشي راتلی. او بیا چې د کم عمره ماشومان څنګه مړ کړی شو، نو که دوی ملزمانو ته سزاګانې ورکړی شي نو داسې به دې کورنۍ ته انصاف ترلاسه شي.
جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد زیاتوی چې د دې فیصلې راتلو وروسته مجرمان په وور وځو کې دننه دننه په لاهور های کورټ کې خپل اپیل دایر کولی شي. یاد دی وی چې د مویز او منیب د پیښه مقدمه تیر کال په 15 اگست درج کړې شوې وه. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشا
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 0 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت تاسو د نن ورځې په خبرونو کې اخیری غړی ته غوږی. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او ما خام یا دغلته کې چې کوم سټیم د پیښور کې مازیګر 6 بجې اغه پوره د خبرونه دوام لري. د خبرونه اوریدو لپاره تاسو د خپل ریډیو ستن په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621 ودروي، او یا که په شارټ ویوز یا په لنډو سپو یو ریډل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په 22 په 24 او یا هم په 22 ټینګه کوي. د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه هم لري چې انټرنیټي پته یې دا www.mashalradio.com. هم په دغه پته تاسو ته مشال ریډیو ویب پاڼه ته هم ورتلی شي او هلته کې په لیکلې بڼه هم ډیر معلومات او رپورټونه او تجزیه کتلې او اوریدلی شي. اوس هم فرخنده وزیر د خبرونه په دې اخیرو برخو کې تاسو ته یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د نړۍ مشانو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجنه غندلې ده. په کوټه کې شیا کانفرنس د دوی د 9 کسانو د وجل کېدو وروسته د 2 ویر اعلان کړی دی. د امریکا د پوځ مشر وایي امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټکټیکونه سره سم کړي. د لیبیا د کامی عبوري شورا وزیر اعظم ویلي هیله لري چې د دغه هیواد نوې کابینه به په 10 کې جوړه شي. او ایران نن هغه 2 امریکایان په ضمانت خوشې کړل چې په 2009 کال کې نیول شوي وو.
قدر مون اوریدونکو داوا فرخنده وزیر چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې سر ترسي. سبا لا د پیښور په وخت د سحر 9 نه به یو وار بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غاګ باندې خپلې خبرونه شروع کوو. پورا پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو فرخنده وزیر فضل حق افریدی او داوود خټک تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.